احمد شیبریم هر کلی مکو په کندوز کې ادبي غونډې د پخوا په څیر نه دي.
په یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه ووتل اوس دا غونډې لږې ټکنې شوي دي.
په خوست کې بیا د یوې ادبي غونډې پر مهال پر دې ټینګار وشو.
خپل وطن ګل وطن دا ګل وطن چاته ما پرېږدی دا ایمونږ توسی ده.
د بینظیر بوټو کتاب هیلې هدایي پښتو ته وژباړه.
پاکستان حکومت خو ډېری وخت نظامی حکومت تشکیلوي، نو کله چې هغه نظامي لغتونه او ځینې فریزونه به کراتلل د هغو په ژباړه کې به زه له ستونزو سره مخامخ کېدم.
په کابل کې د ارواپوهنې یو کتاب هم تازه چاپ شو. دا کتاب منزې غفور زی ژباړلی.
کوم مثبت اغېز چې په ما باندې کړی و پاغې خاطر ما غوښتل چې دا زه باید وژباړم.
له شاعر او کیسه لیکوال صدیق الله بدر سره د دوی پر یوه کیسه شخېدلیم.
وروسته لاغې چې ما دا کیسه د آزادۍ راډیو لپاره ثبت کړه ما په کیسه کې بیا هم ګوتې وه.
په غزنی کې خلک نن سبا ملي سندرې څرنګه ډېری اوري.
ډېری خلک یې اوس اوري او دوی خپل هغه درد پکې ویني.
راوشم لومړی مطلب ته. په کندوز کې کلتوري هلې ځلې د دې ولایت یو شمېر شاعرانو او لیکوالو په وینا د سیمه ییزو چارواکو د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې ادبي، کلتوري او علمي هڅې پیکه شوې دي. د دوی د خبرو له مخې چې پخوا به دوی هره اونۍ د ځوانانو او د پوهنتونونو د محصلانو د ظرفیت لوړتیا په هدف علمي او څېړنیز سیمینارونه، مشاعرې او د لیکدود لنډمهاله ورکشاپونه جوړول، خو اوس دغه فعالیتونه ټکنی شوي دي چې دا چاره د دوی د خواشنۍ سبب شوې. نور په دې راپور کې
د کندوز یو شمېر لیکوالانو فرهنګیان وایي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمېر لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان او د علم ادب مینوالان د اقتصادي ستونزو له وجې له هېواده بهر ولاړل او له امله یې په دغه ولایت کې کلتوري، علمي، ادبي ناستې پیکه شوي دي او دې مسلې دوی خواشینې کړي دي. په کندوز کې د ځایي فرهنګي خونې مسؤل ضیاء الحق ضیایي ازادۍ راډیو ته وویل
متاسفانه کې تعداد از شاعرا و نویسندای ما را وطن را تک
له بده مرغه د سیاسي تحولاتو له امله زیات شمېر لیکوالان، شاعران او فرهنګیان له هېواده بهر ولاړل او په پایله کې په دې ولایت کې فرهنګي او علمي ناستې ټکنې شوې دي. موږ په دې هڅه کې یو چې پاتې لیکوالانو او شاعرانو ته روحي ورکړو چې بیرته خپل کلتوري فعالیتونه پیل کړي. له بده مرغه موږ په تیر یو کال کې د اطلاعات او فرهنګ او د کندوز پوهنتون په همکارۍ سره یوه غونډه ترسره کړې ده.
د یو شمېر فرهنګیانو په خبره یو کال وړاندې هر اونۍ به د کتابونو د مخکتنې، د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په اړه په دې ولایت کې مشاعرې او نورې مناسبتي غونډې به ترسره کېدلې، خو اوس په میاشت کې هم یوه کلتوري ناسته نه ترسره کېږي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل
په یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه ووتل اوس دا غونډې لږې ټکنې شوې دي او زموږ هیله دا ده چې دا غونډې دوباره فعال شي، لیکوالان او شاعران راټول شي او دلته خپلې غونډې ولري، د خپلې ژبې، فرهنګ او ادب دپاره د خدمت یوګه شي، زموږ ادب او فرهنګ پیاوړی پرمختګ وکړي او ژوندی پاتې شي.
د دوی په وینا چې په تېر یو کال کې یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په دولتي ادارو کې خپلې دندې لاس ورکړي او د بیروزګارۍ له امله درنو کارونو ته مخه کړې او په پایله کې په دې ولایت کې کلتوري هڅې او غونډې ټکنې شوې دي. لیکوال او شاعر سید نعیم اسکر وایي
هر وخت به دلته مشاعرې کېدې او د شاعرانو نقدونه کېدل، مجلسونه به نیول کېدل. فعلا دا محفلونه کم شوي دي، صرف تنها ریاست اطلاعات فرهنګ کم کم مجلس دي نشي او دا نور فرهنګي انجمنونه ټول دغه شوي دي. څه خبره فلج شوي دي. علت دا ده چې یو تعداد خلک نشته، د وطن نه فرار شوي دي، تللي دي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد اسلم رشیدی هم ورته خبره کوي.
مخکې له دې نه موږ ګڼ شمېر ځوانان راټول کړي وو چې ورسره مو په اونۍ کې یو ځل غونډه کوله. په دې غونډه کې به علمي سیمینارونه وړاندې کېدل، اشعار به ویل کېدل او همداراز د ځوانانو د ظرفیت لوړونې باندې به مو کار کولو. خو اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې د هغې له وجې موږ نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
د دې ولایت شاعران او فرهنګیان وایي چې پخوا په کندوز کې لسګونه فرهنګي او مدني ټولنو فعالیت درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر فرهنګي او مدني ټولنو خپل فعالیتونه بند کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندوز کې ادبي غونډې د نورو ستونزو تر څنګ د دې له امله کمی جوړې شي چې یو شمېر لیکوالان او شاعران په تیر څه باندې یوه کال کې له وروستي سیاسي تحول وروسته بهر ته تللي دي. په خوست کې بیا لیکوالانو او فرهنګیانو په یوه غونډه کې لیکوالان او ځوانان وهڅول چې له هېواده ونوځي او ناهیلي نه شي. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزیو کې تېره اونۍ د ښاروالي او فرهنګیانو لخوا آزاده مشاعره وشوه. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د علیواد کلی په یوه حجره کې څړبند کلتوري ماښام ادبي بنډار او یوه مشاعره جوړه شوې وه. دا کلتوري پروګرام چې د یادې ولسوالۍ د ښاروالۍ او فرهنګي ځوانانو په نوښت جوړ شوی و، د خوست د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم پکې برخه اخیستې وه. د برنامه تابعه کوونکو ول لدې برنامه موخه د ځوانانو او فرهنګیانو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ ډیرښت، همدارنګه هغو ځوانانو ته د ډاډګیرنې او تسلۍ ورکول دي چې په افغانستان کې له وروستي سیاسي بدلون وروسته یې د بهرنیو هیوادونو مسافرت ته ملاوي تړلي دي. د اسماعیل خیل او مندوزیو ښاروال انارګل همدرد آزادۍ راډیو ته وویل
دار فلدن نه هدف دغه و چې د ځوانانو یواله او شناخت سره وشي. ځوانان نن سبا مایوسه شوي دي، تختي او دغه یو پیغام موږ ورکو چې خپل وطن ګل وطن، دا ګل وطن چاته ما فریک دی، دا ایمونږ توسې ده او موږ توسې به په ګاډه به آبادو.
لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ دا ډول ادبي ناستې او بنډارونه د ځوانانو د فکري ودې او د هغوی ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ په پیاوړتیا کې ګټورې بولي.
دا ټول ځوانان دي، انشاءالله ټول په علم پویا باندې سنبال دي. دلته ډېر څه اورېدل کېږي او ډېر ښه خلک راځي. د هرې ورځې چې دوی وایو خبره زده کړي، دوی لپاره د یو کتاب حیثیت لري. دا غونډه همیشه باید وي او ځوانان همیشه باید په ناستو کې، په خبرو کې، په مشاعرو کې، په اجتماعي کارونو کې سره یو ځای وي.
د برنامه یو بل اسانچار شیرنواز درنخت ویل دا برنامه د هیواد په کچه د مخکښ لیکوالو او فرهنګیانو سره په همغږۍ کې را بللی.
ټول خوست ځوانانو، بلکې د لوی پکتیان تر مرکز کابل پورې مخکښ لیکوالانو او شاعرانو سره په تفاهم سره را بللی. هیله او ارزو دا غوښتل چې د خوست او د هیواد په بیلوبیلو ولسوالیو کې ایجاد شي، ترڅو د وطني ملي احساس په پیاوړتیا کې ان شاء الله دا رغند رول لري.
د لانډو وینا ورسته د برنامه دویمه برخه آزادۍ مشاعره ته ځانګړې شوې وه. شاعر الحاج محمد آور خاورین او یو بل خوستی شاعر فریدون ریان خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
زړه مې ګرم نه دی مړه کون خونیم، یو خوا خندا بل خوا سلګی اورما، ایا د ولې تپوس نشم کړلای، څو به نغمې د بیغمه اورما. زه شاعر نه یم خو شاعر زړګی مې، د خپل قلم په بزلتیا مینده کلا ایمان او مینه ژوند ته وایي، دروغ یې نزدا په رښتیا مینده.
ژوند د بره تللو تسلسل دی، نه د ښکته تګ. ژوند که ښکته تګ شي داسې تګ خوبه هم کوي. او یو بل لغه دی چې خوګوي به ژوند په خپله په نړۍ کې، د میوې په خوند کې نه وي د غوري لاس. بیرغ نه دی، بیرغ نه دی، بیرغ نه دی، د وطن په سر مې امن تیروي لاس.
یاد مشاعره ته د ننګرهار څخه راغلی شاعر نهضت الله نورزی او د سیمې یو بل ځوان شاعر قسمت خان وصال هم خپل شعرونه وړاندې کړل.
بې لتاب پکې هیڅ خوشاله نه یم، که خدای سل چاته بنگله راکړي د زرو، چا مو ځمکه په بلو پلوره لایاره، چا مزی وکړي زمونږ په نخترو. چې تر سو پورې قوي اتحاد نه وي، امن نه راځي د سولې په سندرو، چرته زما د خپل ځان زندۍ کوم، زه نورزی له ژونده تنګ یم ملګرو.
شد ضرور ده او بیخی ارتیا ده، آنند لیدل یارا جدی ارتیا ده، مور منزل ته نږدې شویم خو ستا د دعا و هڅه یې ارتیا ده. نن خو یې بیا لکه ده ډیر یادیږم، لکه چې بیا د یو سړی ارتیا ده، په ځان وژنه به ځان نه خلاصوو، باید چې وشي زندگی ارتیا ده.
د سړبن ادبي ماښام د مشاعرې په اوږدو کې یو شمېر شاعرانو په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل. ځایي شاعر نواب صدیقي په خپل ترنم کې مخاطبین د تڼیو د غرونو ګورګورو ته دعوت کړل.
خوست په اسماعیل خیل او مندوزیو کې غونډه او مشاعره په دې تکل جوړه شوې وه چې ځوانان وهڅوي چې بهر ته ولاړ نه شي او په خپل وطن کې پاتې شي. بهر ته د تګ د پیښې په تړاو یوه لنډه کیسه هم په دې خپرونه کې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
تازه دوه کتابونه په کابل کې چاپ شوي دي، د پاکستان د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو کتاب او له اردو څخه د قاسم علي شاه د ارواپوهنې یو اثر. هیلی هدایی د بېنظیر بوټو کتاب له انګلیسي ژباړلی دی. د کتاب نوم دی مصالحه اسلام ولسواکي او لویدیز. دا کتاب اوس اوس په کابل کې چاپ شو. له هیلی هدایی څخه به واورو چې دا کتاب چې 400 مخه دی دې په څومره وخت کې ترجمه کړی.
دا کتاب ما دوه کاله مخکې ژباړه ما شروع کړې وه او د دوه میاشتو په بهیر کې ما ژباړه بشپړه کړه.
هیلی جان هدایی، د 200 مخه کتاب باندې تاسو نو په 40 ساعتونو کې 2 ساعته کار کاوه چې په 2 میاشتو کې خلاص شو.
یو ډول تقسیم اوقات می ځان ته جوړ چې باید دغه سهار له 9 بجو نه پیل ورته وکم، د ماښام مخصوصن تر 12 یا 3 بجو پورې متواتره توګه بس د کتاب ته ناسم. د ژوند رخصتې موږ درلودې له 5 وروسته، نو زه به د سهار له 9 بجو نه د ماښام تر 12 بجو یا هم بعضی وخت 3 بجو ته ناسم. شپږ ساعت خوب می درلود، نور د المنزو د ډوډۍ خوړلو وخت
انګلیسی چې مو کله پښتو ته دا کتاب ترجمه کاوه په څو ډول جملو کې مو مشکل درلود، مثلا کله په ژباړه کې اوږدې جملې سخت ترجمه کیش.
نه د اوږدو جملو هغه نو ستونزه نه و، د ژباړې په وخت کې ژباړه سکوي هغه مسلکي خلکو ته ډېر اړتیاوي، نو ځکه خو ما د سیاسي کتاب غوره کړی ځکه د ما خپله مسلک هم سیاسي علوم دي، ما لوستې دي سیاسي علوم، نو په دې کتاب کې ځینې داسې ځایونه لکه نظامي برخه د پاکستان حکومت خو ډېری وخت نظامي حکومت تشکیلوي، نو کله چې هغه نظامي لغتونه او ځینې فریزونه به کې راتلل د هغو په ژباړه کې به زه له ستونزو سره مخامخ کېدمه. نور د اوږدو جملو او داسې نور برخو ژباړه دومره ستونزمنه نه وه.
کله پیچلي سیاسي موضوعات ممکن چاته سخت شي په تیره بیا چې د قضیه له شا یا هغه په انګلیسي کې چې بیکګراوند ورته وایي له هغه څوک خبر نه وي د ژباړې په وخت فهم سخت شي، له داسې مشکل سره مخامخ شوي یاست د ژباړې په وخت کې؟
ځکه مخکې د دې چې موږ د دې هڅه وکړو چې یو کتاب وژباړو، بل د هغه نه مخکې موږ یو ډېر د کتاب لوستلو سره عادي اوسو، ډېر کتابونه په هغه ورته مسله کې لوستې وي، نو دا سیاسي موضوعات دي او ډېری ما خپله مطالعه همدې د منطقوي سیاست په لوستلو کې تېره کړې ده. نو دې کتاب که چېرې محتوا ته وکتل شي خپله د افغانستان سره مربوط سیاست او یا هم د پاکستان کوم داخلي موضوعات چې دي او هغه ستونزې هغه اختلافات د سیاسي ډلو او د نظامي حکومت ترمنځ دي، او بیا په ټوله کې دا کتاب چې د کلاش آف سیویلایزیشن یعنی تمدنونو د ټکر سره په غبرګون کې لیکل شوی ده، نو د ما د هغه په هکله هم مطالعه درلوده. نو کله چې ما ژباړه کوله نو د دې ټولو مواردو په هکله مخکې له مخکې یو عمومي مطالعه درلوده، نو کله چې مې دا کتاب ترجمه کاوه دومره له ستونزو سره نه مخامخ کېدم.
له هغلی هدایي څخه په مننې د دې بل تازه چاپ شوي کتاب په اړه نومې دی کامیابي ستاسو لارې څاري. دا کتاب منزی غفورزی له اردو ژباړلی دی. په اردو کې نوم دی کامیابي کا پیغام. اغلی غفورزی تر دې مخکې له اردو ژبې د نیلا دانت ناول د مجرم څوک دی په نوم پښتو کړی و. له تخلیقي اثره د ارواپوهنې په لور سفر څرنګه له منزی غفورزی څخه به له علت خبر شو.
زمون په ټولنه کې عزت چې ګورم په دې لحاظ باندې ډېر اړتیا لیدل کېږي، او څرنګه چې دغه کتابونه ډېر نه دي لیکل شوي، نو هدا قل موږ باید وشو کولای چې د نورو ژبو څخه وژباړ. دې کتاب چې کومه روحیه ما ته هغه وخت کې راکړې وه، ما چې لوستلی وو کوم مثبت اغېز چې په ما باندې کړی وو، په هغې خاطر ما غوښتل چې دا زه باید وژباړم، او هغه کومک چې ما سره کړی دا باید نورو خلکو سره نور افغانانو پښتنو سره هم هغه کومک وشي.
تاسو چې کله کوم ناول ترجمه کړی دی د هغه ناول نوم هم تاسو بدل کړی دی، نیلا دانت. تاسو مجرم څوک ته په نوم ژباړل دي او دغه اوسنه کتاب مهم نوم تاسو ور بدل کړی دی علت یې څه دی؟
د کتاب نوم ډېر مهم دی کنه خلکو توجه ته نه کېدل او د کتاب داسې نوم ورته مبهم معلومېده او نه یې غوښتل چې دا ولولي. نو هغه نوم چې ما ته غوره کړ هغه ډېر داسې جالب و او تر ډېره د کتاب هغه کیسه او هغه داستان چې په هماغې باندې څرخېده نو دا ورته ډېر یو ښه نوم و او زه داسې کوم معلومات چې لرم ژباړون کې کولی شي چې ځینې چوینه هغې کې بدل کی په د هغه کتاب د ژباړې څخه وروسته خپلې ټولنې ته په کتو سره او د خپل د نظر مطابق هغه ځینې بدلونونه په کې راو
مثلا عنوان چې تاسو بدل کړی دی لیکن همدغه اثر کامیابی ستاسو لارې څاري په منځ کې هم تاسو تغیرات راوستي دي او کنه په منځ کې مو غرض نه دی ورکړی؟ ځینې
افسانې دي چې د هغوی په ټولنه کې مثلا عامې دي او هغوی په باندې باور لري دغه د پاکستان خلک. نو هغه ماته نه لري کړی دی ځکه دلته هغه ته اعتبار نشته دا او موږ په باندې ډیر باور نه لرو.
تاسو په دې برخه کې مثال راکولی شئ؟
مثلا دی کې یو کیسه و د قائد اعظم په اړه چې د دوی د پاره یو هغه ده کنه مشهور او دوی پاکستان جوړونکي ګڼي او هغه ته ډېر احترام قائل دي. دغه ډېر صفات او ځینې باورونه د هغه ول چې هغه پکې ذکر کړی ول د مثالونو په توګه.
تاسو وویل چې د ارواپوهنې دا کتاب تاسو لوستی و د ژباړې له اصولو سره سم چې کله یو څوک یو اثر ترجمه کوي باید هغه کتاب له سره تر پایه پورې ولولي، حتی ځینې کره کتونکي خو وایي چې بیا باید وګوري. دا کتاب چې کله تاسو ولوست تاسو ویل چې په تاسو باندې اثر درلود، څه ډول اثر؟
په هغه وخت کې چې ما د دې کتاب ژباړه پیل کړه زمونږ پوهنتونونه رخصت ول او دغه قرنطین په اصطلاح، نو زه داسې یو څه ډپرس وم په کور کې پاتې کېدو سره. نو دا کتاب په هغه وخت کې ما د دې لوستل پیل کړل او زه یې ډېره وهڅولم چې زه کور کې کم پاتې شم، مفید کارونه کولی شم او دا په دې معنی نه ده چې زه اوس کور کې یم، نو زه د خپل انرژي او خپل وخت همداسې ضایع کوم. زه باید خپل د وخت او د انرژي نه استفاده وکړم او که نور څه نه وي نو زه حداقل کتاب ژباړلی شم، همداسې نور برخو کې زه کولی شم چې فعالیت وکړم. یعنی هغه حالت مې زه وویستلم چې کوم حالت ما درلوده، کوم خفګان، کوم فشار چې په ما باندې و هغه ډېر راکم شو او ما خپل کوم هدفونه چې آینده دپاره درلوده د هغې دپاره مې پلانونه جوړ کړل او نور مې په ځان باندې کار شروع
کړ. غفرزی څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
د سفر په نوم د لیکوال صدیق الله بدر کیسه له دوی څخه ورو بیا پر همدې کیسه له ښاغلي بدر سره شخېدلی یم. لومړی به کیسه سره واورو بیا به نقد مخه کړو.
سفر صابر د کور دروازه کلپ کړ، یو څو اسویلې وکیخ او له ځان سره وویل کاش ورور را سره ښه وای او نن مې کور او کلیانې هغه ته سپارل. وریادې شول چې ده لا تیر کال له خپلو بچو سره بهر ته وتلی شو خو ورور یې ناحقه عریضی پرې وکړې او له سفر نه پاتې شو. وروره کاش داسې دې نه وای کړي او موږ په داسې ورځ وتلو ته نه اړ کېدو او خپل شته به مو په نیمه بایه له لاسه نه ورکول. کلیانې خپل ګاونډي ته چې له ده سره یو ځای له کوره راوتلی وو ورکړې. کور یو ښه کس ته ورکړه چې راورانې نه کړي کرایه ټول استا کاش خرڅ کړی دی وای پته نشته هسې نموک هم دروالو زو ما هم دا غوښتل خو نه پوهېږم ولې یو دم له خپلې پرېکړې واوښتم دا اول ځل دی چې د خپل زړه خبره منم له ګاونډي سره د مخاښې په وخت کې وویل فرش و ظرف او نور هر څه مې خرڅ کړل یوازې یو دولس متره قالینه پاتې چې په تاکاو کې ایښې که په کار دې شوه یو ایسه ګاونډی مسک شو بچی دې لوی لکه چې پوی وې زموږ د لویې کوټې فرش له کاره لوېدلی د هوایي میدان په سړک چې ورسیخ شول صابر شاتني سیټ ته مخ واړاوه د خپلو دوو پیغلو لوڼو او دوو زلمکیو زامنو پر مخ د خوشحالۍ د نښو په لیدو وغوړېد خپلې مېرمن ته چې د ډریور د سیټ شاته ناسته وه او په فکرونو کې ډوبه وه وکتل غوسه ورغله پرې ورغږ کړل ښځې چوت وهل نور پرېږده خوشحاله اوسه که په نیمه بایه هم و ټول شیان مو خرڅ شول او یو څه پیسې راجوړې شوې چلا په امریکا کې هم شته هلته یې درته اخلم میرمن یې څه ونه ویل خو مشره لور یې چې تر نورو ډېره خوشحاله وه وی پوښتل هغه راسن امریکا ته ځو که په قطر کې مو هم شپې راځي لورې امریکا او قطر نه مهم وطن لی میرمنې خبره ور پرې کړه په مینه یې د خپلې لور پر سر لاس تیر کړ او وی ویل د تقدیر خبره ده که آب و دانه مو په قطر کې وي قطر کې به اړو او که نه وي امریکا یا بل ځای کې به شپې کوو خو کاش ښځه له کاش ویلو سره غلې شوه صابر ترې وپوښتل خو کاش څه کاش ورور دې راسره هسې بې ځایه خفګان نه پاله او نن هغوی هم راسره یو ځای تللی وای هغه سرتنبه دی کله د چا خبره مني که د هغه له خوا د راستول شوو خپلوانو خبرې مو منلې وای موږ به هم پاتې وو ښځه یو دم اواره ورېږدېده څنګ ته یې ناسته لور لکه چې پرې پوه شوي وي ویې پوښتل مورې ولې بیا له څه شي وویرېدې ښځه نه یه پر خپل ځای کېناسته نه له څه شي نه یم ډاره شوې نو بیا ولې ورېږدېدې هغه ورځ را یاده شوه چې میاشت مخکې تره دې زموږ کور ته راغی رډې غوسناکې سترګې رانیولې وې او قسم یې وکړ چې بدل رانه اخلي دا خو لا پرېږده چې ویل یې والله که مو خارج ته تللو ته پرېږدم خاوند یې پر خپلو زنګنو ایښی بایک راپورته کړ یو بغل شاته ور کوک شو او وی ویل هن دا بایک واخله دوی غټې کرې مې درته نه دي خرڅې کړې خوشحاله اوسه په هغو خبرو ډېر چوت مه خرابوه هغه خو نه غوښتل خو دا دی موږ ور روان یو ښځه یو سوړ اسویلی وکړ کاش کیسې نتیجه ورکړې وای آخر هغه هم په دولت کې یو څه وو د هغې له دې خبرې سره صابر په چرت کې لاړ د خپل ورور خبره ور یاده شوه چې شل ورځې مخکې د ده یوه ملګري ته کړې وه غم مې کړی اول خو صابر رانه وتلی نه شي که ووځي هم ژوند پرې آن هماغه امریکا کې حراموم یا به خپله ځم او یا به په وکیلانو سابه ورته په مالګې کوم موټر د هوایي میدان دروازې ته ودرېد د خلکو بیروبار او شورماشور و یو نیم موټر او پیاده کسان لپاره میدان ته د ننوتلو اجازه ورکول کېده ډریور موټر ودراو او د ده پر ولي لاس کېښود ورسېدو د صابر مشر زوی د خلکو ګڼې ګوڼې ته په کتو وویل خدای زده که وکولی شو میدان ته ننوځو ټول کابل بهر ته روان دی همدا چې صابر غوښتل د موټر کرایه پرې کړي موبایل کې د مسیج کړنګ شو لومړی او تازه ایمیل کې لیکل شوی وو بیړنۍ او مهمه خبرتیا صابر ډریور ته وویل چې موټر یو ګوښه ودروي په خپلې چوکۍ تکیه شو ایمیل یې پرانیست ضروري خبرتیا په بخنی سره خبر درکو چې ستاسو پرواز او امریکا ته سفر کنسل شو وجه دا ده چې څو میاشتې مخکې ستاسو ورور دیو وکیل پلاس پر تاسو عریضه کړي چې د هغه قرضدار او خوندار یاست. هغه لیکلی چې نمو د هغه ځمکې پیسې چې تاسو ترې اخیستي ورکړي دي او نمو په ترکیه کې د هغه د مسافر زوی د وژلو په اړه ورته سم او په وخت معلومات ورکړي. دغه معلومات ګړی مخکې د یوې محکمې لخوا را سره شریک شوي دي.
د پښتو په تخلیقي ادب کې ډېر کله کیسه لیکوال هغه څه لیکي چې د نوې تجربه کړي یا یې دومره درک کړي وي لکه لیدلې کتلې. صدیق الله بدر په دې کیسه کې داسې موضوع نه ده انتخاب کړی چې یوازې د خیال زیږنده وي. بهر ته د افغانانو د تک کیسه دومره تکرار شوې ده چې د افغان لیکوال په رګ رګ او پوست پوست کې ځای نیولی دی. بدر صاحب، د کیسې نوم مو سفر شي، دا نوم مو د کیسې تر لیکلو مخکې انتخاب کړی که وروسته؟
کوشش کوم چې دغه پایل نه نوم ورکم، خو دې کیسې ته ما تر لیکلو وروسته نوم کېښود. سوچ مې کاوه چې دې کیسې لپاره څه ډول یو نوم ورکم چې نه کیسه افشا کړي او نه کیسې ته بل زیان ورسوي. درې څلور پنځه نومونه مې ورته غوره کړل، خو په پای کې دې نتیجې ته ورسېدم چې ښه نوم به د دې کیسې لپاره سفر وی.
کله چې مې کیسه واورېده فکر مې وکړ چې داسې یو نوم دی چې دا ټوله کیسه رانغاړي. د کیسې لومړۍ جمله بدر صاحب چې لیکي تاسو صابر دروازه کلپوي، دا یو حرکت دی. حرکتونکي ټینګار کوي چې کیسه په حرکت بهتره دی چې پیل شي. خو په دوهمه جمله کې د سوړ اسویلي صفت او موصوف کلیشه نه دی، همدا سوړ اسویلی لاندې هم یو ځای تاسو راوستی دی.
تاسو اوس د کلیشې نوم ورته واخیست، واقعاً د عبارت او دغه جمله کلیشه شوې ده، خو ماته یو ډول موتیف ښکاري چې زه داسې انګیرم کله کله چې کیسې لیکم چې زه وایم زما کیسې که څوک پیژني له دې هم وپیژني چې بدر چې کومې کیسې لیکلي دي په اکثرو کې دغه سوړ اسویلی راغلی دی. ما ته داسې یو شی ښکاري سره له دې چې دلته سره موافق یم چې دا جمله ډېره کارول شوې ده، کابو هر لیکوال یې کاروي. څومره چې کوښښ کوم په دغسې ځایونو کې یو بل وړ جمله راواخلم، یو تصویري جمله راواخلم، هغه نه شم کولی. دغه جمله د خولې ته مې راځي او زه بیا لیکم.
بدر صاحب، د نثر په برخه کې بیا هم که زه او ته دغه شیبه په کابل کې په یوه رستورانت کې ناست وای او خبرې مو کولې او ما درته ویلی وای چې ما پریکړه وکړه چې له تاسو سره مرکه وکړم، زما دا د پریکړې کلمه به په دې جمله کې بل ډول تاسو ته نه وښکاره شوې؟
بالکل بل وړ.
نو د سفر په مکالمه کې دا جمله یو دم له خپلې پریکړې واوښتم ناشنا نه ده؟
دغه سې ده. دا کیسه که رښتیا درته ووایم څلور ځلې پرې تللی او راغلی یم، سفر مې کړی په دې کیسې کې، خو ځینې کلمات اوس هم په دې باور یم چې راڅخه پاتې دي چې زما زړه نه غواړي چې هلته وي او هغه ځای وي. ما چې خپلې کیسې حتی خپرې کړې هم دي، حتی په مجد زما په لومړنۍ او دویمه ټولګه کې کومې کیسې راغلي دي، زه بیا هغو کیسو ته ناست یم، ځینې شیان مې پکې اړولي را اړولي دي. نو په دې کیسه کې نه یوازې دا کلمه بلکې ځینې نور کلمات هم شته چې هغه اړول غواړي.
که تصویر ته راشم بدر صاحب، دا تصویر په کیسه کې ماشومان له خوشحالیو په جامو کې نه ځایېدل، فکر نه کوي چې دا وینا ده؟ وړاندې دا تصویر، دا لنډ تصویر چې صابر د ښځې له خبرې سره په چرت کې لاړ، دا چرت هم تصویر کېدای شوی، یعنی د کیسو له اصولو سره سم څه باید ښکاره شي. یعنی که تاسو لیکلي وای د ماشومانو د خندا ژغ جګ شو مثلا داسې، نو تصویر به ښکاره شوی نه وای؟
بالکل، دا خبره دې منم. کرکتنی د اصول له مخې او د کیسې د جوړښت او د کیسیز ادب له غوښتنو سره سم دا برخه باید تصویر شوی وای.
البته همدا تصویر په مکالمه کې هم بیانېدای شي، لکه د میرمنې د چورت وهلو په ارتباط چې صابر
هغه ته پکې کې وای چورتوال پریش د خوشاله اوسه دا بس دا بیا هغه اصول هم په دې شکل باندې مراد شوی دی.
زه خدا وایم چې د زینو کلماتو عبارتونو او جملو راوړل چې هغه داسې اطلاق کېږي چې یو شی باید وویل شي یا یو شی باید ښکاره کړل شي. منظور دا وی چې کیسه څنګه ښکلې کېدای شي. زه نه پوهېږم مطلب په ځینو حالاتو کې ویل غوره ښکاري او په ځینو حالاتو کې ښکاره کول د یوې صحنې غوره ښکاري. کدا ومنو چې نه راځي هر څه په کیسه کې یو چا تخکاره کړو لکه د سینما پردې غوندې چې هر څه د سړي لسترګو تیریږي دغه کیسه هم باید سر له تر پایه دغسې د لستونکي لسترګو نه تیره شي. خو زه فکر کوم چې دا په ځینو حالاتو کې لږ ستونزمنه وي او ځینې عادتونه هم وي شبر صاحب دا به ډېره سخته وي چې تا په یوه مرحله کې کیسه لیکل پیل کړي وي چې دا هغه وخت دود دغسې یو شی و او بیا قرار قرار ته مخته راغلی او دغه دواړه یا درنه ګډېږي یا تیر په خپل ځای پرېږدي نه وای رااخلي.
یو شی دود شي انسان هغه د دود په خوا ځي په دې کې شک نشته. او ستاسو دا خبره هم په ځای ده چې دا د کره کتونکو خبره ده. هر څه ممکن نه دي چې په کیسه کې ښکاره شي لیکن تر وسه وسه خصوصا نوې کیسه بیخي نوې کیسه هڅه کوي چې هر څه تر ډېره حده پورې ښکاره کړي. البته که ډېره د ښکاره کولو په خوا باندې لیکوال میلان ښکاره کوي بیا کیسه ممکن تر حد زیاته اوږده سي. د مکالمې په برخه کې د میرمنې په خبره کې دا جمله چې د لیور په برخه کې وای هغه هم لوی مامور و فکر کوم د داستان نمخې عالی جمله ده چې د کور ښځه مامور چارواکی نه ګڼي. په مکالمه کې دا اصطلاح هم لوستونکي کابل ته ورولي چې وای حسنه زه هم در وال وزم. څرنګه تاسو هم دا احساس کوئ چې کلمه دا برخه لیکل؟
بالکل ما د همدغه گاونډي په سترګو کې خپل انزور لیدل. ما فکر کوم چې زه همدا خبره یو بل چاته کوم خو قرار قرار دی پاره ته ورسېدم چې کله کیسه خلاص شو چې زه خود هغه سړی نه وم. ول د کیسه لیکلو په جریان کې ما داسې یو فکر کاوه ځکه زما ډېری ملګري ولاړل بهر ته او زه دا دی لا تر اوسه پورې پاتې یم او همدلته کابل کې یم وطن مې دی او پکې اوسېږم. هغه نور ملګري مې هم چې تللي دي مجبوریتونه وو خدای دې بېرته ژر راستانه کړي په وطن کې حالات خدای دې نور هم ښه کړي چې ټول بیا سره په خپل وطن کې وګورو. کله کله بیا د صابر په نقش کې راتلم کله به چې د بل چا تصویر به مې ورکاوه مثلا د صابر د ورور هغه تصویر ته ورتلم. یو وخت داسې مې احساس وکړو چې زه دغه ټکسیوان یم چې دوی لیږدوم کنه. ما وې چې دلته خو د دې سړي مکالمې نشته او ما داسې احساس کوم چې رښتیا زما موټر کې دوی سپاره دي او زه دوی میدان ته رسوم او دغه ټول شان زه له نږدې نه ګورم او دې سړي خبرې اورم او بالاخره چې د ده سفر څنګه له ناکامۍ سره مخامخ کېږي او دی ناامیده کېږي.
بدر صاحب په عمومي ډول که یو نظر په کیسه تیر کړو دا کیسه 122 کلمې ده. په دومره الفاظو کې د افغانانو یو لوی درد چې بنسټ یې بد اخلاقي ده یعنی بخیلي انزور شوی ده. د دو کورنوی بی ځایه سیالي بهر ته تګ د وی کورنۍ حال د ماشومانو احساس د کور د مشر تشویش او د میرمنې اندیشنه د هر څه په دومره الفاظو کې رانغشتل کمال دی. خو یو شمیر کره کتونکي د نویو کیسو په ارتباط بدر صاحب دا نظر لري چې د اختصار له امله د نویو کیسو الفاظ ورستر بلي شعر ته نږدې کیږي یعنی له هرې کلمې سره به حساب کوو. تاسو د دې کیسې تر لیکلو وروسته له هر لفظ سره خبرې کړې دي؟ یعنی د بیا کتنې په وخت مو په تنقیدي نظر هرې کلمې ته کتلي دي او ورته تم شوي یاست؟
بالکل وروسته لاندې چې ما دا کیسه شیبر صاحب ستاسو لپاره د ازادۍ راډیو لپاره ثبت کړه ما په کیسه کې بیا هم ګوتې وه خای اوس کیسه شپږم سو کلمو تر لاندې شوی وی دا عادي خلک وایي چې گرفتاری می زیاته ده او زه نشم کولای چې ځینو کارونو ته ورسېږم نو داسې مصروفیتونه او بختیاوې ډېرې دي او ستړیاوې هم ورسره وي سړی نشي کولای چې دغه وکړي خپل ځینو کارونو ته ورسېږي په هغه خپل وخت سره نو زما عمومي باور هم دا دی لیکوالۍ او شاعرۍ کې چې موږ کولای شو په څومره لنډو الفاظو کې یو انزور د خپل لیدونکي یا لستونکي یا اوریدونکي مخې ته کېږدو دا به غوره کار وي زه فکر کوم زما ډېری کیسې دغسې دي چې یو څه د پخوا وختونو اغېز پرې پروت دی یو څه د منځ دورو او یو څه هم د نوې کیسه لیکنې تجربه
کې راخستل شو. لشاغلی بدر څخه په مننه په ازادي راډیو ادبي مجله کې بد ده هم واوري چې په خسني کې د سندرو مینوال زیات شوی د وطني سندرو مینوال
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
افغانستان په ټوله نړۍ کې یو ځنې هیواد دی چې د موسیقي آلاتو سره پکې سندري منه دي. طالبانو د خپل تیر واکمنۍ پر مهال د نویمې میلادي لسیزې په وروستیو کې هم له سندرو سره مخالفت کاوه. هغه وخت ګرانه وه چې خلک سندري واوري، خو نن سبا د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره د سندرو مخه نشي نیول کېدای. خلک په موبایل کې هم سندره اورېدلی شي او په کور کلي کې هم د انټرنیټ له لارې سندرو ته غوږ نیولی شي. له غزنی خبر لرو چې هلته د ملي او وطني سندرو مینوال زیات شوي دي. په دې ولایت کې اوس ګڼ شمېر خلک ډیری وخت د موټرو او دوکانونو تر څنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي سندرې اوري. دوی وایي په دې وروستیو کې د دغو سندرو اورېدلو ته زیاته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
ہر چادر مانا بد بڑو گرانا بنے سنا بد بڑو
شاخوا دیش کلن علی خان خپل بابو جی موټر کې دغه سندره لګولې. دای په شار کې ټیکسی چلوي او ډیری وخت شار خلک لا یو ځای څخه بل ځای غم شادي ترسوي. علی خان وای په دا ورستیو کې لملی او وطني سندرو سره مینه زیاته سوي او ډیری وخت د سفر پر مهال دغه سندرې اوري. نوموړی وای انسان د طبیعت او زمان تابع وي.
انسان ټول وخت د چاپیریال تابع وي. تاسو فکر وکړئ که چېرته انسان مین سي نو ټول وخت به د مینې سندرې اوري یا به د مینې شعرونه اوري. که چېرته انسان غریب سي د غریبۍ اوازونه به اوري. که چېرته انسان مسافر شي نو طبعاً به د مسافرۍ سندرې هغه د پردیسۍ سندرې اوري. خو اوس یې خلکو دغه شي ته مخه کړې نو دا یوازې په دې دلالت کوي چې وطن په بد وضعیت کې. کله چې وطن په بد وضعیت کې نو مجبور یې سړی حماسي یا وطني شعرونه واوري.
دا یوازې علی خان نه دی چې له وطني او ملي سندرو سره یې مینه زیاته سوې، بلکې په غزنی کې ډیری کسانو د دغه ډول سندرو اورېدو ته مخه کړې ده. دوی وایي د وطن په روانو حالاتو یې زړه خوږېږي خو وس یې نه رسېږي. اوس د وطن مینه په همدغه سندرو ماتوي او زړه ته یې سکون ورکوي. شاوخوا 25 کلن عزت الله بیا په غزنی ښار کې دوکان لري. نوموړي د عبدالله مکوري سندره لګولې. دی وایي په دا وروستیو کې د عبدالله مکوري د سندرو تر څنګ نورې ملي او وطني سندرې اوري.
د وطني ملي سندرو په اوس عصر کې د زیاتره اورېدلو عمده علت زما په نظر دا ده چې په پخوانیو وطني او ملي سندرو کې زیاتره د وطن مینه، احساسات، پند او حالاتو مطابق ویل شوي دي. نو علت یې هم همدا ده چې د اوس عصر خلک زما په شمول زیاتره پخوانۍ وطني او ملي سندرې اوري او مینه یې ورسره پیدا شوې ده.
عزت الله په دې باور دی چې په اوسني وخت کې خلک ډیری وخت د موټرو تر څنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې اوري، خو دغه سندرې پټې اورېدل کېږي. نه یوازې دا چې په موټرانو، دوکانونو او ځینو نورو ځایونو کې د ملي او وطني سندرو اورېدل زیات شوي، بلکې په ډیری کورنیو کې هم خلکو دغه سندرو اورېدلو ته مخه کړې ده. ملغلره د غزنی په اربابا سیمه کې اوسېږي. دا وای اوس می دا سندری سخت خوشی جی
دا سندری چې د وطن په اړه ویل سوی دی د وطن درد پکې پروت دا موږ خلک احساسو اوس به ډیر خلک د دې منوال سوی دی زه چې ګورم نه یوازې په خارونو کې موټروانان دا سندری اوري حتی په کورونو کې میرمنې ماشومان چې د وطن په اړه ویل سوی دی هغه ملي سندری ډیری خلک یې اوس اوري او دی خپل هغه درد پکې ویني خپل احساسات پکې بیانوي
دا په داسې حال کې ده چې په اوسني بحراني حالت کې د غزنی ترڅنګ د ټول هیواد اوسیدونکي د یو ښکلي سمسور او ودان افغانستان په هیله ژوند کوي
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خبرونه رانغاړو تر بلې خبرونې مو زحمت چې بر پخدای سپارم شدي
سو سو چو زنگے او زمانے سب سب چو زنگے او زمانے منگل مر لے دل دے منگش پے او زمانے منگل بر لے دل دے منگش پے او زمانے سب سب چب سنگے او زمانے منگل مر لے دل منگش پے او زمانے منگل مر لے دل منگش پے او زمانے شان وطن کو وطن مغن گرزو بل بل پشان وطن کو وطن مغن گرزو دل تگلیو ہل تلارے بیا واگنے یو زمانے دل تگلیو ہل منگل بر لے دل دے منگش پے او زمانے سب سب چب سنگے او زمانے منگل بر لے دل دے منگش پے او زمانے منگل بر لے دل دے منگش پے او زمانے